سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر دی. ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغې 23 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 12 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو د ویش شنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان په توګه او نیمایي نورې به افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلی دی چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو د حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به یې په جګړه کې د وژل شویو کسانو او همداراز د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم دا مرسته د وژل شویو کسانو کورنیو معیوبانو او یتیمانو ته ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین په پوله کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همداراز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشته ده یوه عادي مانور نه ښکاري. او په متحده عرب اماراتو کې لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدو لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا د بیګانۍ پریکړې پر وړاندې د طالبانو د حکومت رسمي غبرګون راخلو. امریکا، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د هم د طالبانو غبرګون
اسلامی امارات د خپل اصولي موقف له مخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي.
په ساینس کې د ښځو د ګډون په ورځ د نجونو زده کوونکو کوچنۍ اندېښنې په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د کړکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو. ستاسو غږ هم په دې خپرونه کې راخلو. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن بیګانۍ پریکړه غندلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې په دوو برخو د ویشلو وروسته د بشري حقونو د څار ډله وایي افغانانو ته باید د طالبانو د ظلمونو سزا ورنکړل شي. د بایدن حکومت هغه فرمان لاسلیک کړی چې د افغانستان له بانکي زیرمې 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې په بشري مرستو او همدومره نورې د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو د کورنیو ته دا پیسې ځکه ځانګړې شوې چې دوی وایي د القاعده مشر اسامه بن لادن ته طالبانو پناه ورکړې وه او هغه مهال یې امریکا ته ونه سپار. په دې اړه د امریکا دریځ هم په دوو برخو ویشل دی. هلته ځینې سیاستوال او ځینې د امریکا د جمهور رئیس د پریکړې خلاف دي، خو چارواکي بیا ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا کار د افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللی ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ لیکلي، د افغانستان ناورین نړیواله موضوع ده، خو د اوس لپاره دا موضوع د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره لاسلیک شوې ده. خو د دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د بشر حقونو افغان جون او ښځو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیلی بیا په خپله ټویټر پاڼه د جمهور رئیس بایدن له دې پریکړې وروسته ولیکل، دا د افغانانو لپاره بده ورځ ده. خو طالبان سره له دې چې په قطر کې د سیاسي دفتر ویان یوازې د دې موضوع په اړه ځینې حساسیت خپرونکي موضوعات خپاره کړي، خو په رسمي ډول یې په دې اړه له غبرګون ښودلو ډډه کړې. سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به لږ وروسته خپل دریځ روښانه کړي. دا موضوع د افغانستان دننه پخوانیو چارواکو هم غندلې ده. له دې ښاغلي معصوم ستانکزي لیکلي دي چې د افغانانو د وژنو او همدارنګه په افغانستان کې د روانې ورانۍ غرامت به څوک ورکړي.
د امریکا، هند، جاپان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. متحدی ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان لخوره باید د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان لخوره څخه هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه دی متوجه. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
د امریکا، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو لولوري وګړه بیانیه کې پټینګار ویلي چې د افغانستان خاوره نه باید د کوم هیواد پر ضد وکارول سي. د متحده ایالاتونو، هند، جاپان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبر پاڼه کې راغلي. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 کال د 25 نوي پریکړه لیک بیا تاییدوو چې د افغانستان خاوره باید هیڅ هیواد ته د ګواښ یا برید کولو، د ترهګرو د پناه ځایونو یا روزنې، یا د تروریستي اعمالو د کولو یا تمویل لپاره ونه کارول سي. دا ډول بې واکه ځایونه د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. دوی دا ګډه اعلامیه تیره شپه ناوخته د فبروري په 11 نیټه د استرالیا په میلبورن ښار کې د بهرنیو چارو وزیرانو له څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره کړه. طالبان یو ځل بیا په ټینګار وایي د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هغه ډول چې ځان او هیواد لپاره یې امنیت اړین بولي ټولو نورو هیوادونو ته د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي.
اسلامی امارت تخپل اصولی موقف لمخې څخه تعهد لري چې د افغانستان له خاورې څخه به هیڅ کوم هیواد تهدید او ګواښ نه متوجه کیږي او نه هیڅ کوم تحرک او ډلې یا کوم چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد باندې اقدامات او فعالیتونه تنظیم کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیر 2021 میلادي کال کې د 25 نوي پریکړه لیک تصویب کړ چې د دیار لاس رایو په تایید سره د دوو غیر حاضر روسي فدراسیون او چین لخوا تصویب شو. د دې سازمان 15 غړو هیوادونو له ترهګرۍ سره د مبارزې پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې نه کارېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یوه مهمه برخه هم ده. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو پر حکومت بېلابېلو هیوادونو نیوکې کړې دي چې ګواکې دوی لا هم د القاعدې شبکې په ګډون له ځینو نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او ویره شته چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ او نورو هیوادونو ته د بریدونو لپاره په ګواښ بدله نه سي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ډاډ ورکړی چې هیڅ ډلې او هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره په دې هدف وکاروي.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوي سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسأله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همداراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخه کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند در رد کړه چې ګنې د پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو معنا ولري او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغې زیاته کړه چې د سویس حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د دې ډلې سفر پرون پای ته ورسېده. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره وکتل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرون یې خپل سفر پای ته ورسو. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته لږ شمېر ښځینه فعالانو اعتراضیه غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمېر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه. لبلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ویلي چې د طالبانو له پلاوي سره یې د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړل چې جزئیات یې اسمت څاروان اوروي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحې په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبرې شاملې وې. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیره اونۍ د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت، د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پروانه ابراهیم خیل چې د طالبانو د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې برخه درلوده، له نږدې درې اونیو رئیس تښتول شوی و. یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې نوموړی خوشی شوی او خپل کور ته ستنه شوی ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشی کېدو خبره وه او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوی. د سرچینې همداراز ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې وه. د سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندو یې په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تری تم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشي کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لنډو خبرونو کې مو قدرمنو اوریدونکو د اوکراین د روانو جریاناتو په اړه جزئیات واوریدل. اوس اسمت څاروان د اوکراین د کړکیچ اړوند وروستیو جریاناتو ته کتنه کوي.
د برتانیا دفاع وزیر بن والیس پن جمعه د اوکراین د کړکیچ د کمولو په هدف په مسکو کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. تر دې یو ورځ وړاندې یعنی د پنځشنبه په ورځ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې. هغې د روسیې له حکومت وغوښتل چې د کړکیچ د کمولو لپاره د اوکراین له پولو خپل ځواکونه لیرې کړي. دې په عین حال کې خبرداری ورکړ چې لویدیز باید د روسیې له لوري پر اوکراین د هر ډول پوځي اقدام پر ضد د روسیې پر خلاف د اقتصادي بندیزونو په شمول سخت اقدامات وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل برتانیې ساری ښاغلي والیس سره تر کتنې مخکې وویل د اروپا سیاسي او پوځي وضعیت خورا کړکېچن شوی او په دې کې د دوی ملامتي نشته. د دا هم وویل چې د امریکا، برتانیا او ناټو د نورو غړو هیوادونو له لوري اوکراین ته د وسلو لیږد په دې سیمه کې د ترینګلتیا اصلي دلیل دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والیس له شویګو سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې برتانیا اوکراین ته ټانک ضد وسلې ورکړي چې دفاعي دي او هیڅ ګاونډي هیواد ته خطر نه پېښوي، مګر دا چې کوم ګاونډی پر اوکراین برید وکړي. د په عین حال کې له شویګو سره خپلې خبرې رخنده وبللې او زیاتې کړې چې روسیا پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. والیس په عین حال کې وویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې یو لک روسي پوځیانو میشتېده یوه عادي مانوره نه ښکاري.
د برتانیا او روسیې د دفاع د وزیرانو د کتنې او په دې خبرو کې د اوکراین د مسایلو په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. قدر مون اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته به زما همکار مرسل ځاځی له تاسو سره وي. خدا شیبه د ورځې اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د طالبانو حکومت د کرنې بولګولو مالداری وزارت وی د کرنیزو محصولاتو د شپږشتم نندارتون لپاره چمتووالی روان دی. د وزارت په اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د یاد پسلنی نندارتون د خطر سره کولو لپاره له یو شمیر اړوند ادارو سره د همغږۍ ناستې هم شوې دي. د خبر پاڼې له مخې دغه نندارتون کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې، د وطني تولیداتو د ودې، د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ، په کرنیزو چارو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ سره د بزګرانو د بلدتیا او د لاسي صنایعو د پیاوړي کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د خبر ځای په حواله، یاد نندارتون کولی شي د سیمې او نړۍ په کچه ملاتړې موسسې په افغانستان کې د پانګونې لپاره راجلب کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه نندارتون هر کال په افغانستان کې د وزارت، خصوصي سکتور او یو شمېر نورو اړوند ادارو په همغږۍ سره د پسرلي په موسم کې د درې ورځو لپاره جوړیږي چې د هیواد له ګوټ ګوټ او بهر نه ورته خلک د لیدو لپاره راځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په نږدې راتلونکي کې به له ترکی سوداګرو او حکومتي چارواکو سره یو آنلاین کانفرنس ترسره کړي. د خونې په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې کڅه هم د دې کانفرنس د نیټې په اړه کرڅ نه دی ویلي، خو وړاندې لیکلي چې په دې کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو په سوداګریزو مسایلو خبرې وشي. د خبرې شوې اعلامیې پر بنسټ د سوداګرۍ خونې سرپرست یونس مومن د ترکیې هیواد له سفیر سره تېر ورځ په لیدنه کې د سوداګریزو یو شمېر نورو مسایلو د بحث لپاره له ترکیې پلاوي د یو آنلاین کانفرنس غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله ترکی پلاوی د کنفرانس د کېدو ژمنه کړې ویلي چې دا کنفرانس به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره شي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر نه هاتی افغاني 55 پوله یو یورو سل افغاني واویا پوله یو انګلیسي پاوند 14 افغاني 93 پوله یو سعودي ریال 22 افغاني 90 پوله زر ایراني تومان 3 افغاني 23 پوله زر هندي کلدار 1.6 افغاني او زر پاکستاني کلدار 500 افغاني
خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه د برخې تموزه مرسل زازی هر کلی کوم پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خزو د ګډون نړیواله ورځ وه یو شمیر افغان خزو د دې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان خزو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړې نور حال په دې راپور کې
یو شمیر ښځینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعاله دي وایي چې افغان ښځې او انجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کیهانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشتوالي په اړه اندېښنه ښیي
یو مجهز تحقیقی لابراتوار کمبود شتون دی په چیرې موږ یو تحقیقی لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي
د ساینس د څانګې فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساینس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څیړنیزو امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساینس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساینس او څیړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې استادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید تللې وای خو دا آسانه کار نه دی
بیل محرمه بیرون تلال چی او دو امید لارم که لارم چه دیتا زمینه مساعده شی
افغان میرمن او انجونو د نارینه و ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساینس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوالې لاسته راوړنې درلودې د افغانستان د انجونو د روباټیک ټیم یوهخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې ښه مقامونه ګټلي دي د دې ټیم یوه غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباټیک ټیم ښځینه غړو هیواد پرېښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده
نړیوالې رسانۍ د افغانستان په اړه څه وایي اجمل تورمن ورته کتنه کوي
د هیل ورسپانه په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي د واشنگتن پوسټ ورسپانه د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوزي چارواکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتل ورسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتریاتلو لامل د جمهور رئیس جو بایدن په ادارې انتقاد کوي د هیل ورسپانه دی کړي خاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستان د ځواکونو د وتلو لپاره خوښ نه و نوموړي زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو په راپور کې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی وه او امریکا به اړه وه چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه هیواد کې روغتیایي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې لیکلي چې په ژمي موسم کې د کووید 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیایي تدارکات، اکسیجن او آن ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یوه برخه کې راغلي چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي، خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 اونۍ په سویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سره د ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه نیک او هلي د دې راګرم دا خواهش دی چې د حج د درې کاله کېږي د حج پم دی موږ د حج پروکول او غیر لرو د مسلمانان د حجونو پر فرض دي لهذا حج بند دی. نو دا خبره ترې ځای ورسېږي چې د حج ولې بند دی؟ دا باید خلاص د مسلمانانو دا غیر خلاص شي په موږ باندې حجونو فرض دي لیکن صحیح نه شو. نو ازادۍ کارکوونکو دا هیله لرو چې دا اوازه ترې ځای ورسېږي. وسلام بایسلام
زه جندر خان خبره کوم د خجانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي موږ سیزن کې و دغه څلور کاله کېږي چې موږ د داعش نه مهاجر شو او د موږ ډېر ځوانان په سره کاله کې او په نورو ولسونو کې خواره دي. غوښتنه مو د وسانیو مؤسساتو نه دغه ده چې دوی وزیر تنګي ته ډېر په هغه باندې ګاري او د خلکو سره مرسته وکړي. وایي چې دوی کورونا ړنګ شوي کورونا نه لري او ډېر بدلون لري. وسلام احترام سلام علیکم.
زما محمد عباس دروځم له چوری ولسوالی سره متاس پیغام شردم اور مشکل می داغه چې موږ ټول سوالی چې خبراتي شبکې سم کار نو یو ساده ده چې چوری بازار کې ولاړه ده موږ ډیر ملي رسمي فریایو ویل سراوی هغه سم کار نو کې نو تایلوان سره غواړم چې وایې تاسو سم کې خاله و درې. السلام علیکم.
السلام علیکم. حق دلیما د هلمند ولایت د شرفه تماس کیما دا دغه پاکستان و دغه کورونی چار وزیر و خبر ته اریان تکر ولایما چې د هلمند خپل پخ ملک پر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانان یې ژوند ورکړي دي چاګيري اعلانسته او قبرونه لا معلوم نه دي او د پړه پرینو پر افغانستان باندې اچي چې دا نه دغه د ابریت کړی دی. په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کوي هغه بری بیا هغه په ظلمونه چې ده کړی دي نو اوس بیا هغه خپل پلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه توانی نه د افغانستان د خاورې د ته کوم ضررسته او نه دی پر افغانستان باندې دغه تومت وایي. طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپل د دولت څخه خپل د خاورې سره پر بل دولت ته مزاحمت جوړ شي. یا بریدونه وکړي. وسلام د خدای په امان.
Thank you.
ستاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه وو. اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبریږي. خدا شي به 12:30 دي. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت د افغانستان د 1 میلیارد ډالر کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پریکړه وغندله. بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې د افغانستان د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي به د 2001 کال د سپتمبر د 11 قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکوي او نیمایي نورې به هغو افغانانو ته ورکړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر د امریکا د ولسمشر پریکړه د افغان ولس د شتمنیو غلا بللې او لیکلي دي چې دا د امریکا د اخلاقو او بشر پالنې ټیټه کچه ښیي. د طالبانو حکومت یو پلان تصویب کړی چې پر اساس به په جګړه کې د وژل شویو طالبانو او همدارس د پخواني حکومت د وژل شویو ځواکونو له کورنیو سره مرسته کیږي. د طالبانو د حکومت له دې پلان سره سم د مرسته د وژل شویو کورنیو معیوبانو او یتیمانو کورنیو ته ورکول کیږي. په متحده عرب اماراتو کې په لسګونه هغو افغانانو چې له افغانستانه تر لیږدول کېدو وروسته په کمپونو کې بې برخلیکه پاتې دي پرون د درېیمې ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. معترضانو په متحدو ایالتونو کې د دوی د میشتېدنې لپاره د چارو د چټکۍ غوښتنه وکړه. دې کسانو ویلي چې له افغانستانه تر وتلو وروسته میاشتې کېږي چې بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي روسیې د اوکراین پر پوله نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بلینکن پرون همدارز وویل چې هره شیبه او احتمالا د اولمپیک تر ژمنیو سیالیو مخکې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي. او د برتانیا دفاع وزیر د اوکراین د کړکېچ د کمولو په هدف په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی شویګو سره کتلي. بن والیس پرون له شویګو سره خپلې خبرې راغنده وبللې او زیاته کړه چې روسیه پر اوکراین د یرغل نیت نه لري، خو هغه په عین حال کې ویل چې د اوکراین په پوله کې د څه باندې 1 لک روسي پوځیانو میشته ده یوه عادي مناوره نه ښکاري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزلو په تور نیول شوی دي.
در هفته گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شول. کول بل مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچاوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
دا رکان چې جوړې ستې په چې د هتیا نیوی خلګي په کلو معتادانی دوا یې تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی ورزاکار سره مرکل روچی په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دې درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وایي د نشو له عمله لکاره وسړل سوم.
تر ماه ها من پوری سال یعنیم یعنی سال کار کنم و اما غنه کار کنم چه دیم مال پیشه می پیدا کنم و سخه هم
او دو پروگرام پاپاکی و پزل پوری دراما لرو
دشی بخیب لرا پوچه چطونی که جبس بی
تو خواه خبر اکی در راستا خبر از مگ دکلی اشرف خانم راتا وکر خو ما و نمانلا کمی مانلی وای نووز با دومره نسر گردانا که دای
اوست خبرونه. لومړی مطلب ترازو د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولې او وزلې دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولې او پښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تیر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پیښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پیښې په تړاو اته نفر نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در افتای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې له زرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته یوړل شول. خو له بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه، د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پیښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په نیمروز
ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان احتیاط یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي، د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی.
اعتیاد د نورو ناروغیو په شان یوه روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پیښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یوه بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشه یي موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیو موسیقي بند
نور محمد هغه معتاد دی چې لدری او میاستو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کومې ورځې راهیسې چې زندان تر اوستل سوای څو معتادین په خپل ستر ګلیدلی چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مرسوي دي.
دری میشتی کیگی چی دلتا و سیگم دلتا دیر معتادین ناروغا عمر شوی دی لکومی ورزی راهی سی چی زراغلیم دلتا 250 معتادین عمر شوی دی دا زمون دا شوی تا و گورا بنده دا اوس جور شویم دولت زمون خدمت کرده دی اوز کرودانه ورتوائیم
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر وو او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا درې میاشتې کېږي چې راغلم. د کمتر ډوډۍ ترباسه په د وهڅې ترباسه د مجاهدینو څوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینې مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد زاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشه یي موادو بندېدل دي.
دا رکان شپږ ورځې چې پکې د اتیا نوي خلک په کلو معتادانې دوا هېڅ تاثیر نه پر کوي. د ډېر وخته په اختي چې بېله مرګ بل علاج نه لري. بلکې نو دغه دی چې ډېر اکثره په بدو مرضو اختي اوسي. 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاءالله تعالی بلا نه دي سوي. هغه اکثره مریضانې نو د ډېر وخته په اختي یو په دوه پر ودرېږي. نو دغه علت یې د مرګ.
موږ وغوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامې روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل سي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس یې هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواپو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بستري کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چی معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپکه سترګه ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی جن بیرته ورغبی
آنها دوباره بتانه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنن.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل سوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت سوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ سوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا یمین سکوی
تا چه غالی چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو لاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه سته چې په رضاکارانه ډول له نشه یي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمي دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته یې مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد او نور معتادین او نور ټولنه کې دغه اضرار خبرول د وی ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمیر زیاتې دلو نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو ترڅو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15-30 پورې عذاوې لري مونږ طبعا هر وخت کینو ناستې مو وي په میاشت کې یو وار دو وارې بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشي د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي ترڅو جوړ شي هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي درېیم اړخ مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس بورډر راوړي د هغوی مخنیوی وکړو ترڅو هغوی دا کاروبار ونه کړي
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده که په دې اړه راته معلومات راکړي
شون دا خو زمونږ یو محدود شارک دی دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه منی ولې د جنور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل اوس په یو دوه نه پیدا کېږي تر دې حده پورې مونږ خالي کړی ده
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوي چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی اول موضوع دا ده دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کوله څومره په ټولنه کې معتبر وي معتمد وي د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې ستانه خپله کورنۍ هم نفرت کوي نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلي نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ د دوی د جومات ملا امام د دوی انډیوالان دوستان هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي ځوانان وي د دا همصنفیان یا مثلا د دوی ټولنې یا د ملګرتیا د اجري خلک مطلب ټولو مونږ استفاده کوو بالاخره دا آماده کیږي چې مونږ سره په دې برخه کې آماده شي او لاړ شي
هغه کسان چې روخصي وي دي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل دي د هغوی په برخه کې تاسو ته مرسته کوو
هغوی ته مونږ د ټول ناول د کار زمینه مساعده او ترڅو پورې هغوی ته کار پیدا شي یو ژوندی مثال داسې کوم زموږ سره معتادین وو هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره مونږ یو اداره راغلي وه هغوی د خلکو سره مرستې کولې هغوی زرنجان ورکول بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل ترڅو چې دوی د دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي مزدوري ورباندې وکړي بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو بله خبره دا ده چې تاسو ته خو معلومه ده چې معتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ شخړې راغلي جنګونه راغلي د دوی د کورنۍ او د ده ترمنځ مونږ هغه صلحه جوړړو هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو د دې ترڅنګ چون معتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووایي د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره د یو مریض سره یو مثلا راشه درشه ورسره کوي مړی ژوندی ورسره کوي په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوي ترڅو دا احساس ونه کړي چې یاره زه معتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی
دا د کار په دوران کې ستاسو د فعالیت کوي په مخ کې خندونه څه دي
ډېر زیات خندونه دي اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتک دا یو لویه ستونزه ده ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کیږي د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورزو دویمه ستونزه دا ده چې چون دې فهمي کول دي چې یاره تلاشه ته تداوی کوو د دې طرف ته مونږ بیا یو د شفخانې تاسو معلومات چې کله دوی اخلي دغه پالیسی داسې د ترڅو پورې د خپل خو خرانه شي بل څوک نشي راوستلی نو بنا ان هغه سره خبرې کول یا دوی د قینات ورکول په دې باندې مونږ ډیر زیات او غدو سنځو سره مخامخ کیږو درې مونږ سنځه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅي دغه یې مخه ونیسو دلته دکانداران دي دلته مافیا کړی دي دلته مریدي تجاران دي چې هغه مونږ ته مختلف تهدیدات راک بل خبره دا ده چې د معتادین لپاره مونږ نه یوازې شوی دي اعتیاد نه منشي مونږ دغه لپاره د کار زمينه برابرو مجبور شي په هغه مسله کې چې د زده کړې کړې دي مثلا په کوم مسله کې دي ماهر دي په ماغه ځای کې واشه د مثال په ډول کې یو عالم مخکمالم خو معتاد دي معتاد نو جوړ شوی دي نو کله چې مونږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري هغه ته دوی بیا نو په هغه نظر ورته ګوري چې یوه د مخکې د معتادونو په اسانه غوې نه راځي نو د ډیرو دلایل او د ډیرو قناعتونو ورسته مونږ غوې دي ته خانې کوو چې غوې دي ته کار وکړي
آیا په هدلاس آیا په هدلاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر روغتیا څنګه وراغیز لري په دې اړه به د ډاکټر میوند خوشمند خبري واورو
یوازنې ټاپیاګای چې کورنۍ ده متاسفانه هغه دوی له لاس ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه ساتیابي ورته وي یعنی دغه سرمایه دوی له لاس ورکوي بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیاده رو نه کې سرګردانه کیږي به سپانه کیږي کله چې مریض د کور نه شړل کیږي مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخره دغه مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې سشي مشکلې زیاتېږي او د دې ترڅنګ کله چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وي یا کور کې تاګر تک کول دی یو مواد نه استفاده کوله اوس مجبوریتونه زیاتېږي خپل مواد تبدیلی چې دا ورته د صحی لحاظ نور نقصونه ورته رسي مختلف مرزو باندې اخته کیږي رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به دا په څه مشکل کې به بل اخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سفر سپد کیږي او اندسه مریض هم به سفر سپد کیږي چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی د کورنۍ سره سره متات مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په نواړه کالو باندې لاس پورې کوي اندسه مزایمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم ساته جګیږي اندسه ترڅنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کله شي چې نور خلک د ته مخه وکي په ټولنه کې د ایجاد کچا لوړه شي
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی د میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبل فرنیچر کار کاوه او لدی لاری پریمانه پیسې ګټلې خله ناوړه انډیوالانو سره ناشتي لدی ګټي به برخه کړ تورن چې 50 کالو راهي شي کوټه نه دیتللې د ورځې لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو ته سپرلی پیدا کوي او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي دی وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یې مواد پرې واخلم دا چې تورن د نشو له عمله نور له سړه وسنوز سره مخ شوی دی دا بخپل د دل خلی واورو
د نشي مخکې پوسټ چې دغه نجارې زندلې دغه شیان می جوړون مبل پر نشار نجارې ما او موټروان هم ته تیران کې شاه عبدالعظیم کې اعمال ته می همدغه می کسب و اعمال ته می کار کوه زتیریا د میاست یو میلیون دو میلیون حقوق می و زتیر دی عمل که لستی ول بیدلم دی کار و زندگی نه ول بیدلم تقریبا یو سالور کال مخ که متاسم ما بعد و اندیوالان و سر پوز بیده که ناسلم زتیر وقود و سخول زتیر زم بیکار و اصاب نراحت و پوز زتیر اندقا شیشه و خلم ما یو یو دود یو یو دود پوز دیگون آخذر آقاسیم کرا کرا پخم و سخ ازدال متاسم ما کار میکوه آل تا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیره دیکار نه وشاره لنمه پوزه زتیره بیشت بیکار هم زتیره دیدی عمل لاس نه زتیره چا کار تا ننیگو لنمه آل تا موتر ناری وخمه دیوغانان که زتیره هر موتر تا سیناری که هم لس روپی دی موټر په سر راکوي تر ماښامه پورې سه لیو نیم ځل کار کوم هماغه نه کار کوم چې د عمل پیسې مې پیدا کوم څه کوم څلور پنځه کاله کېږي د دې عمل لاس نه کور نه یم تله او دې عمل کښې اوسېږم دا تېره لس دقې باد شل دقې باد خو مارېږم دا تېره پوس وي زه یې ځای پکړی یم ډېر ډنګر کړی یم پوه شو چې بیا یې ونه سګوم کار نشم کولی وخت چې خو مارېږم سګمونه مې اوبه راځي سترګونه مې اوبه راځي دا تېره تر څو چې پیدا یې نه کوم وسخوم نه بېرته نه نورمالېږم د یو سړي اویلۍ ور واوښتلم وسایل د کور مې هر شی چې و اوچته مې کړل پوس یې راوړل مهربانې مې خرڅ کړل دا تېره پیسې ګوتو ته مسې راغلې لاړم د ساقي نه مې دوا واخېستله ځان مې نیشه کړ ډېره چټکي نیشه ده مجبوره وي د هر کار ته چې پوس وي هر شی د لاس نه دی چې اوس دا تېره هماغه کار مجبوره یې چې وکړې د دې عمل پیسې پیدا کړې چې ځان نیشه کړې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې د تورن په نوم یو معتاد د نشو له امله له کار څخه سړل سوی دی
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلې وي او خوشاله وي چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کېږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کېږي دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کېږي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
وعلیکم السلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسه ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کې څه شي کرې
تاریا کرم
تاریا دې ورک شي نوم دې ورک شي ولې غنم نه کرې
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدي د بچیانو روزي را ګټي
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي ولا کمې یو کلام کټه تری خوړلې تل جیب په کتابانیم
ولې له جیب په کتابانی
دا یو نازولای بوټه ده کله کم تګه شو پس وځ ده که تاریا کې پخښول او لک تیز بادو وهل هم دې لخي وتل
خطر اته وای څه شی وکرم
غنم وکره یو ته او یو دې زوی ده لوي کولای شي د مزدورانو پیسې به هم در اوس پمیږي دومره ډیر وبو او منډه هم نغواړي
اشرف خان هغه نم دومره پیسې نه جوړوي تاریا کله خدي کله خیر سره حاصل می واخیسل نو د غنم لاس چنده پیسې به را جوړی کی
ته خو دې تاریا کو وسنو یو نرخونه ته ګوري خو کله چې تاریا پخې شي ډیر ارزانه کیږي د خوارو یو مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنم پیسې جوړوي
د شبکې پلاره څنګه چې د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
هو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوي
سما لانسلودین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم
ولې
اوس خو ارزانه دي که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي
نو څه وخت یې خرڅوي
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو
تو مجبه خبرې کوې تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو شبخیل ویل مې نن درېیمه ورځ ده چې ناجوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنمو په بیه دي
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو د کال غله خو به مو درلودله
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخې شي بېرته ارزانه کېږي د خوارو یو مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبخې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې
ته ښه خبره کوي دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله
او چرتونه پریږده ژر تاریخ خست که چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص سوي دي
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي ما ته هم تجربه شوه بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio